Adiós.
جمعه د چنګاښ لمه د جولای لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تورو بجو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو خلومړی خبرونه. د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دي دریم ګړي ته وسپاري. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووید 19 ناروغي سره د خپل مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې درېمګړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هم مهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په توافق وک دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کاله سره وژلي او خپله د سره راسي او سره کښې دیني اوس ضرورت دی چې طالبان هم حکومت هم یوې درېیمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم په کې وي چې دوی د دواړو تر منځ میانجګیري او منځګړیتوب وکړي.
ښاغلی خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بېړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیه د وان شار چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت طوفان له کبله ډوبه شوه او یوازې مانو ژوندی پاتې شو. په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې په ناغوښتونکې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول. د جرمني د اوبر ګونزبورګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیوه. د جرمني رسنی وایي یو افغان چې ودیرش کلن دی خپل میرمن په چړو وهلې او وژلې ده. د دې میرمن هم افغانه ده. د پولیسو په وینا دغه افغان چې نوم یې پټ ساتل شوی په بس کې د دوو سپرلیو او د خپلو لسو ماشومانو په مخ کې خپل میرمن وژلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate an independent and
complete دوی د روغتیا نړیوال سازمان غړو هیوادونو هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار زونه پیل کړي. دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیاته کړو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د وویل د ملګرو ملتو د اداره د خپل اصلي ماموریت په ترسره کولو کې پاتې راغلې ده. پومپیو پرون خبریالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا ښودلې چې له هغو نیمګړتیاو زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته یې نه پرېږدي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداری دی. د امریکا حکومت د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وځي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده. د روسي د پارلمان یو شمیر استازو د غلایه د تمدید وړاندیز وکړ چې هدف یې د مخالفو فعالانو او سیاستوالو غلي کول او دغه راست د هغو کسانو پټه خوله کول دي چې د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د غیر قانوني یو ځای کولو موضوع راپورته کوي. د دې لایحه یو لیکونکي د روسیې په پارلمان کې د دولت جوړونې او قوانینو د کمیټې رئیس پاول کراشنینکوف وویل دا لایحه به د سخت دریځۍ پر ضد د اقداماتو قانون تعدیل کړي. د دې قانون پر اساس د روسیې د فدراسیون پر مځکنۍ بشپړتیا تیری سخت دریځي ګڼل کیږي. په نورو تعدیلاتو کې یو دا دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړل کیږي چې له اوسنۍ دوهمې دورې وروسته دوه ځلې بیا هم ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. او وروستی خبر دا چې د ترکیې چارواکو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د نړۍ د کوچیانو مسابقې یو کال وځنډولې. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ د سږ کال په مني کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانیو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون وویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو ځوانانو او سپورت او همدار د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کرونا ویروس ته پیښو مخه ونیول شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 2.2، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 19، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 3.3، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 8.3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 2.3.
دا سجرډو سهارنۍ خبری مچل اوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستې.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو مسأله څېړل شوې. په بلخ کې ملکان د جګړې لشکېلو لور یو غوړي چې پام دې ورته وکړي. د ژوند رنګونه په پروګرام کې په غزنی کې له داسې چا سره شهیدل یو چې له ژونده خوشاله ده.
زه مل خپل ژوند به خډیر خوشاله یم. کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به خډیر راضی یم. او دا چې کزه تر اخیره داسې وسم بیا به نو زه فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان وایم.
افغانستان په تیره یوه اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت رابللې و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوې خوندي کړي. ښاغلی غنی دا خبرې پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکی مرشوبلو د پای ته رسېدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان ښځو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 650 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 650 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لس وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کنفرانس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړۍ خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ پرې اختلاف شته لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازي ډول خبرې کیږي. همداراز به په انتخاباتو د ښځو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو 19 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په درېیم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستې وه. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او د جګړو د قربانیانو کورنۍ غړي په بلخ کې د ملي اردو لخوا ملکی وګړو ته په هوایي حملو کې د تلفاتو د اړولو په اړه شکایت لري. په دې اړه له مزار شریف مجیب حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د هوایي حملو د قربانیانو کورنۍ شکایت کوي چې افغان پوځیان یوازې طالبان نه بلکې د بې پامۍ له امله ملکي وګړي هم په نښه کوي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد قادر وایي چې کابو 15 ورځې وړاندې د کورنۍ څلور غړي یې چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول په یوه هوایي برید کې ووژل شول. محمد قادر له حکومتي ځواکونو غواړي تر څو له دې وروسته د عام وګړي د ستوګنې کورونه او عامل منفعت تاسیسات په نښه نه کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی ازادي راډیو ته وویل که هوایي ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې لا پامه او لا مخکې پلان شویو برنامو څخه کار وانخلي په هوایي حملو کې به د ملکي وګړو تلفات نور هم لوړ شي. هغه وویل
په هوایي حملات کې بعض اوقات کیږي چې ملکی وګړو ته زیان ویني. هوایي په پمبار کې په بلخ کې واقع شو، څو تنه ملکي افراد خپل ځانونه له لاسه ورکړل او څو تنه ژوب شو.
په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیان خپل ټول هوایي او ځمکني عملیات په ډیر پام او د لمخ کې پلان شویو مخو پر بنسټ ترسره کوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې عام وګړو ته د هوایي برید پر مهال هغه وخت تلفات اوړي چې طالبان هغوی د افغان ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه وکاروي. تر دې دمخه یونمه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ د نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې له طالبانو سربیره افغان ځواکونو هم په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي دي.
د افغان سولې په ارتباط یو مسله سي پوروسیو کې د بحث وړ شوې ده، هغه د بندیانو تبادله ده د حکومت او طالبانو ترمنځ. دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. احمد تکل دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستیګانه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. ورځپاڼه د حکومت د یو ویاند هغه وینا راخیستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغانی خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د خپلو 200 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویارک ټایمز یاتوی د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتو بین الافغانی خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشي کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. ښاغلی فیصل ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغانی خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریځ په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي که نه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووځي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان د نوي کابل بانک له خدمتونو شکایت لري. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکوونکو او مسؤلینو چلند او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کېږي، او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤول او کارکوونکي ورسره د بعد را تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند ولس سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه ده. نو موږ په ټوله کې د مسؤلینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي، نجونې خلک تهدیدوي، پولیسو ته بد رد وایي، دته که اداري اصول معلوم وایي، د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لرې پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته معاش، دلته انتظار یې په میاشتو میاشتو په هوټلو کې وختونه تېروي، هغومره معاش نه لري که څومره دوی په هوټلو کې مصارف پوره کوي او مصارف ورکوي.
د سروبي ولسوالیو سیدونکو سید محمد چې دغه بانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره لمر ته د باندې په قطار کې ولاړو، خو بیا هم ونه توانېده چې خپلې پیسې ترلاسه کړي.
لاتنی میں بجو رہی سے تر دھونی میں دو بجو بری زور تب منتظر علم پلائن کی تقریباً ٹوٹل 200 نفر ابول نو دا 200 نفروں کی یعنی دوی اونشو کالج پہ دیورس کی یعنی پنجشپا گھنٹوں کی دا 200 نفر مکمل خلاص کی اما خپل استر کو باندا ولی دلچ مثال ہا نفر بچ تر منگا اخر کی ول نمبر کی یعنی پنو بل کی اخر ول ہا وی بہ مثال خبر اور سر غدی کرمندان اور سری وکڑلا او پلاس کی بھی 500 افغانی ورگڑی نو دی باغا کسان مختکل
دا پکتیکا دی ولایتی راغړی اموی خلکو ورسره په نوې کابل بانک یاد ستونزې شریکی کړي، خو د دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو ګڼګوڼې دا مشکل منځته راوړی دی. د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدوو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړوکی دی.
بل لوري ته د پکتیکا ځایي چارواکي هم مني چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکوونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیرې ډېر دی. د پکتیکا مرستیال والي شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي او که دا ممکنه نه وي نو اړوندې ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت حقیقت لري، موږ هم دغه شکایت لرو چې خصوصي سکتور دی، موږ د دوی په تشکیلاتو کې زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو. نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي چې څنګه کولی شي دغه خلکو ستونزو ته رسیږو.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلی لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نورو امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړ دي چې د پیسو د لیک درالیک او پولي معاملو لپاره له همدې لږو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نه شول.
د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ترامپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته وسپارل. ولسمشر ترامپ د امریکا د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالي اسناد یې کانګرس ته افشا کړي نه دي. حسمت څاروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یوه پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ مالي سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ترامپ مالیاتي اسناد وبیني. خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د دیموکراتانو په لاس کې دی، دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په اوو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ترامپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤولو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر پخواله د د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د یوې برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډونالډ ټرمپ د مالی او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ټرمپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې په کلکه رد کړي دي. ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم به له خطر سره مخامخ کړي پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
لاند خبرونه د سوری ولسی حرکت و افغان حکومت او طالبان د دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یو غړه کمیټه جوړ کړي او د سولي لپاره کار وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وی لپاره لپسې چړونو ورسته ورته څرګند شوه چې د وی بیړی تر دوبې دوه په پیښه کې یو شمېر افغانان په ترکیه کې مړ شوی دي. دغه پیښه د سرطان په ومه نیټه شوه. د جرمنی په یو شار کې پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده اتل لغزنی لیکي طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري، دوی د واده شوروا په خپل سره جوړوي. تازه خان سمسور لیکي د سولې غونډو ته خوشبينه نه یو، مخکې ورته غونډې جوړې شوې. هلمندیار له هلمند لیکي موږ اوس ډیر خوشبينه یو.